په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم فایل د سات په خبرونو کو د راپورونو لمخې په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې درې ملکان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. یو شمېر سرچینو نن سه شنبې افغان اسلامي خبري آژانس ته ویلي دا پیښه د زابل په شملزه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې دوه نور افغانان د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوي دي. د اژانس په خبره وژل شوي او ټپیان په هلیکوپټرو کې انتقال شوي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دو تنو د وژل کېدو او ځینو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. د راپورونو له مخې دې افغانانو غوښتل پر پوله له نست شوي اغزن سیم څخه په تېرېدو په غیر قانوني توګه پاکستان ته واوړي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. اسلام آباد پاکستان ته د ټولو ورتلونکو افغانانو لپاره د ویزې درلودل لازمي کړي دي، خو ویل کېږي چې افغانان د پاکستان له سفارت او قونسلګریو څخه په ډېره سختۍ ویزې ترلاسه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو د استخباراتو له عمومي ریاست د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبه په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړې او تر هغې مخکې یې تېره اونۍ ندا پرواني هم خوشی کړې وه. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان له طالبانو سره بندیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په بادغیس کې له سلو زیات نجونې د انګلیسي ژبې د زده کړې او کمپیوټر له کورسونو څخه فارغې شوي. دغه کمشنری نن په یوه خبر پاڼه کې په خپله ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د یوې بلې ماسې په مرسته د بادغیس په مرکز قلعه نو کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو 150 نجونې فارغې کړې. خو دا نه دي ویل شوي چې فارغې شوې نجونې د زده کړې په کومو مرحلو کې وي. وخت د طالبانو له ستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او د تیر کال په دسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. پاکستاني رسنیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ یوې هوکړې ته حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی یوې هوکړې ته نږدې شوي و، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې امیر خان متقی دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې ناستې په څنډه کې له پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړې دي. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړه شوې وه د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی دی. د دغه غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن وویل ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي. خی په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د ایران ملاتړو وسلوالو د بې پیلوټ الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې پکې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پیلوټ الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. په غزه کې د حماس او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په عراق او سوریه کې پر امریکایي پوځیانو له سلو ډېر بریدونه شوي. حماس هغه وسله واله ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني. روسیې ادعا کړې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونتس کې د مارین کا په نوم ښارګوټی نیولې، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرېده دغه ښارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د ویلی د اوکراین پاوز ویان الکساندر اشټوپن ویلی چې د مارینکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړې که څه هم د مارینکا ښارګوټی بشپړ ویجاړ شوی، خو د ساتلو لپاره د دوی مبارزه روانه ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دوی د اوسېدو د اوسني رژیم په کړنو یې نیوکه کړې او زندانیان دي. یوې پاکستانی رسنۍ د هغه هېواد یو سناتور له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزرا سرپرست حمید خان متقي ورته ویلي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنز هوکړه ډیره نږدې شوې و، خو اسلام آباد له هغې امپشا شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستي اقدام په باب واورئ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم فسخه کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو ایران ته د طالبانو د حکومت برنوي چارو د سرپرست وزیر د سفر او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو متمرکز ده.
موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي.
دا به هم واوري چې په خوست کې د خصوصي لیسوز د کوونکو ښوونکو او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او مؤسسې د حکومتي ښوونځیو په شان له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ولې چې هر والد نشي کړلای چې خپل ماشومان خصوصي ښوونځي ته ولګي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه کړې ده چې د دوی د اوسني رژیم باندې انتقادونه کړي او بندیان شوي دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیره حمیدي دا غوښتنه تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له زندانه د پریسا آزاده له خوشې کېدو وروسته کړې ده. د مترزې پریسا آزاده یو شمېر همکارانو ویلي چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبریالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین له بند خوشی کړي چې په خپل سر ډول یې نیولی او زندانی کړي دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیره حمیدي د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له بنده د معترضې پریسا آزاده په خوشی کېدو هم خوښي ښودلې. هغې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان له بنده خوشی کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تېرول وروسته پرون د دوشنبې په ورځ له بنده خوشي شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تېرې کړې د خوشي کېدو خبر هم منلی و، خو ویل کېږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په زلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د خزو د ملي والی بنسټ مسوله شفیقه رزمنده وای ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوی دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډېر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. داسې مال چې طالب چارواکي ډېر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکینیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنز ډیری اختلافي مسائل حل شوي و، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني سناتور مشاهد حسین له قوله دا خبر ورکړی او ویلي چې دا څرګندونې، البته مشاهد حسین سعید ویلي چې دا څرګندونې ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کنفرانس په څنډه کې کړی دی. مشاهد حسین سعید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د غوراپورونو په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتوب پاکستانی حکومت او ټی ټی پی یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانډي پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین له قوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټی ټی پی له وفاقي ادارې سره د قبایلي سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستاني حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بللې ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعا هم کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. ښکاري چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستاني ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلي کړي دي. اکسپریس ټریبیون د پاکستاني سناتور مشاهد حسین لقوله لیکلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نوامبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځان مرګي برید وروسته پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوي وړاندیزونه به هم وڅېړي.
به هم د پاکستان په موضوع کې تمکیه ګوډه پښتون ژغورنه د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې لخوا منل شوې ده. د وکیلانو په خبره ښایي ښاغلی پښتین ډېر ژر له زندانه خوشې شي. نوموړی د دسمبر په څلورمه هغه مهال په بلوچستان ایالت کې ونیول شو چې د بلوچستان نو په یو پرلت کې ګډون کړی و. نور حال په دې رپورت کې
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوو قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډېر ژر له زندان را خوشي شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د دسمبر په 26مه ویلي، د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دواړو قضیو کې د ښاغلي منظور ضمانت منلی دی. د هغه په خبره قاضي په دواړو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانی وکالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړې قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قاضي د اوریدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. له دې وړاندې د منظور پښتین د قاضي اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا له کبله ځنډیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتین د شه د پاکستان د پوس پرځ ترګندونی کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 14مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستان په پرلت کې د ګډون لپاره لخپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلی وو منظور پښتین ځکه نیولای چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا دا تور دوی وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړې او د دوی په خبره چنخې پکې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریون کوونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفی الله استنیزی ته بغښ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغان جنو په تیاره برخلیک مقالې خبرې کړي چې تازه لږ شپږم ټولګي فارغې شوې دي. له دې ډلې انډیپندنت ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي افغان متعلم انجونې شپږم ټولګي په اوښلنو سترګو خلاصوي ځکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور هغوی زده کړې نشي کولی. د انډیپندنت لخوا په خبره شوې مقاله کې د بهار رستم په نوم یوې 14 کلنې نجلۍ ته اشاره شوې چې د کابل په بیبی رازی ښوونځي کې د خپل تعلیم ورسته ورځې تیرې کړي. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې هغه او نور انجونې به بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ټولګي ته لاړې نشي. پولیټیکو خبرونې هم ورته موضوع راخیستي او د نړیوالو هغه اندېښنې هم یادې کړي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو په رابطه یې څرګندې کړي دي. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و خبرو ته اشاره شوې ده. اغلی روزا ویلي هر ورځ چې تیریږي د افغان جنو یو نسل شاته پاتې کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا د عمر له محدودیت پرته ټول جنو ته اجازه ورکړي چې دینی مدرسو ته لاړ شي چې مخکې به تر ډېره یوازې هلکان ورتلل، خو ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي دا معلومه نه ده چې په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ په درسي میتود کې عصري علومو ته هم ځای ورکړل شوی که څنګه. طالبان د 2023 کال په اګست کې واکته ورسېدل او سمدستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په ځینو ولایتونو کې ان له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم له ممانعتونو سره مخ شوې. د بیلګې په توګه هغه محلي ټولګي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا تمویلېدل او له زده کړو پاتې واړه هلکان او نجونې پکې په تعلیم بوخت وو تړل شوې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایان ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار یې د ملي لوبو د ملي ټیم پر لوبو د لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې پر لوبېدو. د کرکټ یو شمیر مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد ته لومړیتوب ورکړي، خو ځینې نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سمه نه بولي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد تعقیب کړی. هیواد صاحب، په دې ارتباط نور څه دي؟
مننه. د افغانستان کرکټ بورډ تر ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پرېکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پرېکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو پوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، لوبغاړي باید تر هر څه مخکې خپل وطن ته لومړیتوب ورکړي او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي. خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پرېکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي، په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کېږي. نوموړی وایي، کرکټ بورډ باید د خبرو اترو له لارې له لوبغاړو سره دا مسله حل کړې وای. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دریو لوبغاړو د کرکټ بورډ ته برېښنا لیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه دوی له بندیز سره مخ کړل. ښاغلی سادات وایي، د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ پرېکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق غبرګون هم وپوښت، خو دریو وړو تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچوونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او همدا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته هم څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي چې د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي. مننه.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې د خصوصي لیسوز د کوونکو ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او محصلې د حکومتي ښوونځیو په څیر له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزور دی چې په شخصي امکاناتو د خپلو اولادونو لپاره کتابونه، قرطاسیه، لباسونه، بکسونه او د نورو درسي توکو رانیول ستونزمن دي. نور د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خصوصي لیسو زده کوونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې اقتصادي توان نه لري چې د ښوونځیو د فیس په ګډون زده کوونکو ته ټول زده کړې ستوکي، کتابونه، لباسونه او نور لوازم تیار کړي. د خوست ولایت ګوربز په ورسوالۍ کې د اظهار خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې دوه تنه زده کوونکو، واحد الله توحیدیار او بخت الله مشال، راډیو ته وویل
ستونزې مشکلات داسې دي چې د استادان په برخه کې بل د سیمه یو غریب ده او د دې لپاره باید دولت کې سر نور زمينه برابر کړي، بل دا چې د دولتي مکتب د زګونکو لپاره باید یو څه سہولتونه ایجاد شي. هلته د زګر کیفیت یو څه نسبتا ټیټ دی.
موږ تاسو کوو ګورو، نن سبا کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي، ولې چې هر ولید نشکړلای چې په خصوصي ښوونځي کې خپل مشومان خصوصي ښوونځي ته ولګي، نو د دې کبره باید په دولتي ښوونځي کې هم د زګر کیفیت ډېر شي ترڅو د خدمت جوګه وګرځي دغه کسان.
له پخوانه د خصوصي ښوونځیو وستونزه دا ده چې کتابونه، قرطاسي او نور ښوونیستو کې چې د اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ورکول کیږي، په هغو کې د خصوصي ښوونځیو برخه نه وي. د اظهار لیسې امیر نورمال ګربز وایي،
ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما وړیانې ولیدي، ځکه دوی په غربت کې دي. ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما په سل افغانۍ نه ولیدي، ځکه دوی په غربت کې دي. هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه ده، نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې د کتابونو په برخه کې یا دغه څه د کلمونو کتابشي په برخه کې د خصوصي مکاتبو سره ډیر کومک وکړي، ډیره همکاري وکړي.
خوونکي او د پوهنې د بهیر فعالان د کورنۍ او خوانځي د چاپیریال ترخوا د زده کوونکو په هڅونه او د دوی د استعدادونو په سپړلو کې د والدینو رول هم ټاکونکی بودی او د هغوی د پاملرنې غوښتنه کوي. د پوهنې د بهیر یو فعال نجیب جرأت وایي
یوازینې غوښتنه هم دغه دی چې والدین راشي د خپل ماشومانو تفتیش پوښتنه وکړي زما ماشوم څه کوي چې زده کړی دی کومه نیمګړتیا لري کومه نیوکه لري کومه غوښتنه لري له هغوی سره مو تشویق کیږو او په غوښتنه باندې فکر کوو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 850 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 50 تنه خزینه ښوونکي دي.
په کندوز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي د تیر کال پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوي، خو د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ نه لري او غوښتنه کوي چې داسې یو مارکیټ ورته جوړ شي.
د کندوز سیمه ای سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته است میوه خشک بدر است خسته است خسته بادام است
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز سنځلي وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال له هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولې صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوزم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې مشغواړو سیمه خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر ښه سی. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات مخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل
انواع میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅې کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال له کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاب منانی زید زابل ولایت شمرزه ولسوالی. ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته یو پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو. اوس هغه کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده دغه ټوله پاتې شوې ده. نو موږ له پیدا مې له وزارت څخه او له شپږ راسه څخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړې کې ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن ودرې ورنشه کوي چې مسؤل چارواکي وارو وسلام.
د کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفره نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې زما د طرفه سره مونه ورسېږي یاسمین ساده تاسو شکریا بارکزی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونه ورسېږي. زما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځه وي او کچې نه موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوشې د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه همدای ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماڼۍ او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم، البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا بے غزنی کو ہم تم یو محصل یم غان چے مزل تے چارواک پوری ورتی گی دے غزنی پہ ہم تم دے لے نت تم لکابل او تے او زمو جے